د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورويشت ساعته دوام کوي. د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي جدي درويشتمه د جنوري 12مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په پاکستان کې په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په یو غونډه کې بحثونه کیږي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادښت فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونه رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسناد او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خوا فریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خوا فریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لوغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې ډیر غمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند حدسې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګېدنه کې د یولسو کسانو مړینې تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 160,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغې اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی ښار ود مدینې ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشه ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل سوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل سوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 12 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبرې وسي. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې ښکېلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبای وسره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه دوه ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل له زده کړو د نجونو راګرځول له روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. دې ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لا پسې نهیلي کړي دي. نورې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل.
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یوه د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مون بیرته له لاسه ورکړه. له کله نه څه خبره سوم، طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان په کې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولی.
متل دی و غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. زما د خیاله تر دې شو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولرې.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی و غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دې شو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو موږ خپل درسونه دي، هغه خو بل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وسې ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپلې اور، او کچیر غواړې چې یو کتاب دغه سی اوای تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې څه وي؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه دا باید نور یو نه کم هم دومره بس کفایت کی بعض وخت د سی مطالعه کی داسې کم صدر سره راسه کتاب خې ډیر خسته کی او ته بل زړه دې نه غوړ چی به وای او ځینی وخت به دا رقم میستا ماحول د دې د پاره نه برابر چې ته باید نور